بیا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلی شئ. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو د امریکا د ازادي رادیو خبرونه اوري، او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت د دوو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او بخې د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگتن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بیلابیلې پروژې عملي کوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت به سږکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سرکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري آژانس په وینا، د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې یو چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیات کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکارۍ عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې 6 اټومي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کېږي چې د یو بل اټومي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کېږي چې په 80 کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هرڅه د مخازما اجمل تورمن سلامونه او منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلې وسی. دوستانو دا ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے دده ستونزه راخیسته ده تقریبا عمومی ستونزه، یعنی دغه ستونزه په اولی سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لزګونه کورنۍ هم هوساش یو آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب هم ده د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خطا سره په تماس کېما.
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دا ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګري ذات تکمیله کړې ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف تا او د هغه زینه د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دونوي کې دغه زمونږ دیوال استنادي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جربا او جربا ځمکه د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ویور، سه په څلور نوي کې ویور، سه په دوه نوي کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو دې ولس بیچاره له منځه لاړه. که چېرته دوه نوي کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده. که درې نوي کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده. که څلور نوي کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچارو خلکو له منځه لاړلې. اوس موږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې، تورمان صاحب، محترم وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کښې م ورته تللی یم چې کله دا پروژه غستې په درې نوي کښې م تللی یم. امرونه یم را کړي، هغه یم را کړې. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته. نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پروس کال اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دوه نوي کښې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی. په درې نوي کښې یم، په څلور نوي کښې یم، نو پنځه نوي یې نه ده. هم په دې ورځو کښې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته م نورو مسؤلینو ته م داسې زمونږ هغه ونه شو چې مونږ په ځن هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات م ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت در کړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف د یاد نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپله شخصي ډول باندې څېړلې او که نه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه د ولس لخوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده. بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه څه تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دوه نوي کښې. او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتې د دوه نوي کښې م پاتې شو، درې نوي کښې م پاتې شو، څلور نوي کښې م پاتې شو. په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسې دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کښې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان، مونږ هم غواړو چې پهغه دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه په ځل محفوظ پاتې شي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب هم درد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو نو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شان ستونزو سره مخ وي، پروژې یې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشی چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجی کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزه تر رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژېشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلوه وبخون کې خدای سپارو خو پتلو تو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کې تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمک سره شریک کړئ 0292293. تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره لمک سره اړیکې ونیسئ. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده. چې تاسو خپل ستونزې لمک سره شریک کړئ نو کولی شئ چې په همدې شمیره لمک سره اړیکې ونیسئ. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلام ونومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
Dere manana shaghale Cleveland chi Azadi Radio saram market hazir soli. So da Afghanistan parda zin masale bandi khabar wakdu. Lekin sanga chi tas po hishi Afghanistan porusti ki da shadid khunadi pesho shahidu. Chi da Taliban al kho da lanso pasarlanayu amaliyatu sara irtibat lari. Khalak der andishmandi. Mush gwaro stas nazar walu chi aya sharait sumra jididi.
Is really the situation that much serious? Or serious assessment.
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حملې زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban, as you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړي یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سشکل به ډېر سیمې ونیسي. ساسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
د دوی د موقف په اړه به وایم د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي. څو ترې حمله وکړي دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا راته وایي چې ولې به افغان ځواکونه سشکل بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تېر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه
درلودل. And then finally is that they have new capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide direct.
Like in nahwi shalutake che kawale shi du dui la para maribawi mlatad barabar kri. Salur la dagu alutako che kham daus amalan faaliyat kawi. Dui MD 530 dawla helicopter lari aw da garaz drone alutake lari che kawale shi du dui la para istighbarati malumat chamtu kri. Dui la makh kina pelmand ke da galutake karawale soz makani faaliyatuna wazari. نو دا درې مورده لکه تجربه د ستراتیژي بدون او نوې امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډیره مرسته وکړي.
And then these new capabilities are the three things that will really help them out.
And beside the Taliban as you mentioned in your last report.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي؟
We are concerned and it's really
مونږ د دښمنیو او دا واقعیان یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانېدل له حقاني ډلې سره اړیکې ټینګې کړې. د حقاني کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي خو د حقاني او یمن ظواهري په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع مونږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومدار ده ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الظواهري یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوو یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله سوې. آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل
What's the reason?
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
مون باور لرو چې القاعده الله هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. مون باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلې وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې مونږ موندلې دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي ووسي، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
You know, provide a capability that the Taliban may not have.
And do you think
نو تاسو فکر کوئ د دوی د نوې فعالیتونه د ایجابوي چې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسی؟
We think we need to remain focused on al-Qaeda.
مون فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې مونږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، مونږ تل پر القاعده خپل فشار جاری ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي مونږ ځپلی دي.
And we've always tried to hit them whenever they stick their heads back up.
Don't you think that this regeneration of al-Qaeda and their activity
نو د القاعده بیا فعالیتو په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تام اور څکیدله دومره بریالي نه و.
Successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور القاعده په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2015 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه را کم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونی شي نو دوی بجر بیا را وټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
And let me talk ask a question about the
air strike. اجازه راکړئ د قاتم لاټر ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کوم ډله هدف ګرځول کیږي او د سش کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Yes. 16. Sure. The main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې مونږ یې د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. دروان کال پترت کې ډیرې دا ډول حمله د داعش پر ضد وی زیاتره یې خای په ننګرهار کې وی او یو موجود شمیر هم په جنوب کې. د جنوري لومړی څخه د مارچ تر یو درشمې پورې سل دا ډول حمله شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on al-Qaeda.
دا حمله په یواسي د همدې ټلې پر وړاندې وی چې د نورو ټلو پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these air strikes. They will be targeted.
They will not be under
نور ډلې به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. د اوس لپاره یوازې موږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولی شي.
یو بله پوښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستی کې داسې راپورونه خپاره شول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتاً په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او موږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 18 یا 13 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مو دا تاییدوي چې موږ سم هدف ټاکلی وو، خو موږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. موږ دا کار د څو ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې موږ همدا وکړو. خو بیا هم موږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکي، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوي.
نو د یونما د وروستي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې ښکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالي کار کوي. هغه څه چې موږ ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور کوي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بېلابېل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report that
په دیشمیر کې نه وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلې دي. زمونږ په باور داعش شمیره به د یو نه تر 3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي. خو داسې شواهد مونږ لیدلې چې وښیي د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
We have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah. And do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو، خاصتا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده. د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزنی کې لیدل شوي دي. دا په دې معنا نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج یې اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه ولري؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شوی او جنرال نیکلسن په شدت تور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوذ وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او که څنګه. وروسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتل ملاتړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناټو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
The United States in this case of this assessment is committed to Afghanistan.
یو ور بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه
interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
مننه تاسو ته هم چې وخت راکړې مننه.
ژوندون ته پد مینې